السلام علیکم ستړي مشيزه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه مازیګرني پروگرام تر بولم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی دا پروگرام د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري خبري یاوري چې په ننګرهار کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو بریټ کړی دی او تر دې دمه د یو لسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري وای.
پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د یاننګ بهر چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست د نن یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې غمل کړي تر اوسه مقاومت کوي. افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست د نن یو وسلوال تر اوسه مقاومت کوي. د ننګرهار د ولي ویانات او لاخو ګیانی په وینا یو وسلوال د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی او بل چې دغې ودانۍ د نن څو تنه یرغمل کړي مقاومت کوي. چارواکو په نننۍ پیښه کې د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې او دا چې دغې ودانۍ د نن چې د حملې په مهال پکې یوه غونډه روانه وه څومره کسان یرغمل شوي شمېر نه دی ښودل شوی. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادري ویلي چې شاوخوا څلوېښت تنه د ودانۍ دننه بند پاتې دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ډېرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. د یو بل خبر له مخې په جوزجان کې بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید وویل چې تسلیم شوي وسلوال د ملي اردو په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول. د جوزجان امنیې قومندان فقیر محمد جوزجاني وویل چې د درزاب له 2 کلو پرته نورې ټولې سیمې د داعش له حضوره پاکې شوې دي. په دې وروستیو کې له دې ولایت د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختو نښتو راپورونه هم ورکول شوي وو. د جوزجان د امنیتي چارواکو په وینا په دغو نښتو کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي چې د مړو او ټپیانو شمېر له 300 تنو اوړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1491 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په 12 کې په 1.5 ترسره شي.
کمیسیون قرار است فردا
ټاکل شوی چې کمیسیون سبا په 10 بجو په یوه خبري کانفرانس کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه خلکو ته اعلان کړي. ښاغلی هاشمي وایي دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیون دغه غړی د دغو انتخاباتو لپاره د تیاریو خبره په داسې حال کې کوي چې پرونې ازادي راډیو ته د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د ځنډیدو د وړاندیز خبره وکړه. هغه وویل د ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې ټاکل شوی د میزان د میاشتې په 28 د ولسي جرګې لپاره له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي د ډېرو ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نشتوالي او د دغو شوراګانو د غړو د صلاحیتونو او امتیازونو د مبهموالي په ګډون ډېرې ستونزې تر اوسه نه دي هوارې شوي او دوی غواړي چې دغه انتخابات له ټاکلې نیټې 4 میاشتې شاته وغورځوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا له د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات دې ته سترګې په لاره دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره چې ټاکل شوی عمران خان جوړ کړي کار وکړي، خو له منطقي پلوه دا درسته نه ده چې پاکستان له دغو مرستو د چینایي پورونو د پرې کولو لپاره هم کار واخلي. پومپیو وویل باید له پامه ونه غورځول شي چې موږ به د IMF اقدامات له نږدې څارو. د پاکستان نوي صدر اعظم ته د پاکستان د مالي چارو مسؤلینو ځینې وړاندیزونه کړي چې پر اساس له IMF څخه تر 2 میلیارد ډالر پورې د مرستې غوښتنه کېږي. د دغې نړیوالې مالي ماسې یو ویان ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان له لورې کومه غوښتنه دوی ته نه ده رسېدلې او نه یې هم په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستان چې 15 میلیارد ډالر د چین پوره وړی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپلې پیسې د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالرو غوښتونکی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ترامپ ویلي والد چې د ایران له ولس مشر حسن روحاني سره لقید شت پرته ویني او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو پر لارو چارو سره خبري وکړي. ترامپ دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ایتالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او ویل چې د غوړی له هر چا سره ویني او پر غونډو باور لري. ترامپ زیاته کړه په تیر بیا کله چې د جګړې او مرګ لوګي او ډیر نور مسایل مطرح کیږي د نورو کسانو سره پر کتنو باور لري. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې کتنې لپاره کوم شرطونه هم لري وویل هیڅ شرط نه لري او زیاته کړه که دوی د غونډي غوښتونکو کوي دای هم حاضر دی هر وخت چې غوښتي وي ورسره وګوري. د ترامپ وینا دا به د هیواد د دوی او هم زموږ او هم د نړۍ په خوي. ایرانی مشرانو تر اوسه د ترامپ دغه وړاندیز نه دی رد کړی. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د دغه ګوند یو فعال غړي کول او زیاتوي چې دغه اعترافات د دغه حملې مشکوک توقیف شوي انکاس کړی دی. دو امریکایی یو هالندی او یو سویسی بایسکل زغلون کړي تیر یک شنبه پورز د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په جنوب شاوخوا یو نیم سل کیلومتر لرې د دنغره په سیمه کې وروسته له هغې چې په موټر ووهل شول لږ تر لږه د یوه حمله کوونکي لخوا په ډزو او د چړې په ګزارونو ووژل شول. په دغه حمله کې د یو فرانسوي سیلاني په ګډون درې تنه نور ټپیان شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست باندې وسلوالو برید کړی دی. تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې کورنی امنیت کمیسیون په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د لیدنې د جزئیاتو په اړه توند خبرګون وښود.
په ټول کې باید د هر څه تر مخه قانون اساسي موضوع ده. نوي انتخابات د ریاست جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور داسې مهم موضوعات دي نه چې پر ولایت باندې مداخله تر معامله وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د سرطان درملنې یو مرکز جوړیږي.
در شفاخانه جمهوریت وسایل بسیار پیشرفته تا ماشینالاتی که 2 سال شده در دنیا نو معرفی شده بر تداوی سرطان از این برخوردار میشیم.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې خبرداری ورکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم د پروګرام په پای کې لرو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډی اچار تفریح خبرونه. بیام خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ته د خېدی رازو لومړی مطلب ته. په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو برید کړی دی او تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. برید نن له غرمې مخکې پیل شوی و چې تر دې دمه روان دی او ځینې کسان د وسلوالو لخوا یرغمل هم نیول شوي دي. د دې مسلې د نورو جزئیاتو د اخیستلو لپاره ننګرهار ته ورځو. د ازادي او مشال راډیو خبریال باز محمد عابد دغه موضوع تعقیبوي. عابد صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟
مننه سنه جسد روسی جزئیات کو ستاسي واځي کړل چې دغه کیسه نه یو لستنه روښتون ته ولې شي دي او نن خبره به کیدا چې لږه شی دوران دي د ولایت وایم ویل اته ولا کو ګړي چې یو بریدګر چې و د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی او ودانه ته ټول دوه بریدګر نه نوتی و چې هغه یو وسو چرته غلې دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په تاکتیکي ډول باندې هغه د منځه یوسي او په ودانه کې بند ګن شمېر د اداري کارکوونکو ته نجات ورکړي.
دا ودانه د کډوالو چارو ریاست او عام خلک هم ورغلي و د ورځنی کارونو په خاطر.
عام خلک هم ورغلي و خو نن په دغه ودانه کې د کډوالو چارو اړوند موسسو نړیوالو او کورنیو موسسو غونډه وه او خوګڼې وایي چې کله چې برید رامنځته شوی دی هغه د غونډې برخوال او د دغه ریاست رئیس په خوندي توګه د ودانۍ څخه ایستل شوي دي. خو لا هم ګڼ شمېر کارکون کی په دغه ودانۍ کې او یا هم ودانۍ ته ورننوتون کی مراجعین په ودانۍ کې بند پاتې دي او امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې هغه وروستی دیدګر کې چېرته ځان غلې کړی دی او وخت نا وخت د دغو تبادله هم کوي هغه هم د منځه یوسي او دغه خلکو ته نجات
ورکوي. په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه راغلي چې خلک بامونو ته ختلي دي، همدغې ودانۍ او ځانونه لاندې اچوي چې نجات پیدا کړي. د دوو خلکو د نجات لپاره بالاخره چارواکو وویل چې موږ خپل هڅه کوو. وروستی که څنګه؟
بالکل، وروستی هڅه روانه ده او د اندېښنې خبره دا ده چې د ودانۍ شاوخوا یعنی دواړو درېو طرفونو ته د استوګنې کورونه ودان دي او خلکو سره دا اندېښنه ده چې بېدګر هغه مخته ونیوري. دا اندېښنه هم موجوده ده، خو د ولایت ویاند وایي چې عملیات په بریالیتوب روان دي او وروستۍ هڅه روانه ده چې دا وروستۍ بېدګر هم له منځه یوسي.
چا خو به یې مسؤلیت نه وي اخیستی هلته په سیمه کې؟
تر دې دمه خو د دې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د تېرې شنډې په ورځ چې په همدغه سیمه کې چې دا چېرته د کډوالو چارو ریاست ودانۍ د دې ته څېرمه د قابله ګانو په روزنیز مرکز چې کوم برید شوی و د هغه مسؤلیت دایښ وسلوالو منلی و.
ښه، مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي او مشال راډیو خبریال باز محمد عابد و چې د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې په سیمه کې د کډوالو چارو په ریاست باندې د برید وروستي جزئیات یې له موږ سره شریکول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورسله هغه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د یو شمیر سیمو د سپارلو د بحث باندې راپورونه خبره شول. د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون وایي دغه ډول اقدام په افغانستان کې د سولې د تامین لامل نشي کېده. دغه کمیسیون برستیال عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته ویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو دا نه غواړي چې یو شمیر ولایتونه دي طالبانو ته وسپارل سي. تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو په قطر کې له امریکا سره په لومړیو خبرو اترو کې دیار لس ولایتونو د واک غوښتنه کړې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وسلوالو طالبانو ته تا د امن سیمو په نوم د څو ولایتونو د سپارلو په اړه خبرګون ښودلې ده. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ډول مسایل رښتیا وي نو په وینا یې دا داسې معامله ده چې افغانستان په هیڅ ډول سولې ته نشي رسولی.
طالبان سره باید سوله وسی، او په سوله کې باید د هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید هغه قانون اساسي موضوع ده، نوي انتخابات در اساس جمهوری د پارلماني انتخابات دي، او نور داسې مهم موضوعات دي. دا نه صرف پر ولایت باندې مداغو سره معامله وسی. زه فکر کوم دا موضوع باید د ټولو سره د افغانانو سره باید شریکه وسی، ځکه چېرې امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کومه معامله ترسره کړي طالبان سره، دا به د افغانانو دپاره دا د قبول وړ نه وي او دا بیا نورې مشکلات هم را پیدا کړي.
تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړنیو خبرو اترو کې د دیارلس ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده. د امت په نوم پاکستاني ورځپاڼې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي چې امریکایي چارواکي نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دي، بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا وغواړي له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري اژانس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د دغه ډلې استازو د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې کتلې او مخامخ خبرې سره کړې دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سلور کسیز پلاوی غړی و او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوحې غونډه چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه یې درلودل. که څه هم د دې ناستې ډیر جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې اترې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول راپورونه رد کړل او دای له حقیقت لري وبلل. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دروانی اونۍ د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانانو سرنوشت دوی په خپل لاس کې دی.
فیصله سرنوشت بر بود.
دی وای د افغانستان د سرنوشت مسله په افغانانو پورې تړلې ده او هیڅ چا دا دعوه نه کړی چې د افغانستان د سرنوشت په سر له طالبانو سره خبرې اترې کوي، بلکې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل په هدف تماسونه وو، تماسونه شته او تماسونه به دوام پیدا کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې عالي شورا هم بار بار ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه له ایراني چارواکو سره سپینې او جدي خبرې وکړي. د غوښتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تازه راپور له مخې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ډډه کوي، خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په سوریه کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه افغان حکومت څه نه وایي، خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ایراني چارواکو دغه چاره ناروا او د ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. د دغه جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران له حکومت سره سپینې او جدي خبرې وکړي. هغه له عرفان زیاتوي له هر ممکنې لارې چې وي باید د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو مخه ونیول سي.
مات مسؤلیت لري په دې الوان چې جدي اقدامات ترسره کړي او هغه هوادونه چې زموږ د ځوانانو او زموږ د احساساتونو نه اوله داته پورته کوي هغه سره جدي برخورد وکړي او دغه مخه
ونیسي. ښاغلی عرفان زیاتوي د ایران له لوري د منځني ختیځ جګړو ته د افغانانو لیږل به په افغانستان کې د نړیوالو قدرتونو نیابتي جګړې ته لاره هواره کړي چې په خبره به تر ډیره بیا به زیان افغانان ګالي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. ورځپاڼه لیکي ایران چې دغه کسان د فاطمین په ډله کې راټول کړي دوی ته هر میاشت $600 تنخوا ورکوي. مخکې تر دې ویل سوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران په غوښتنه په عراق کې هم جنگيږي. هڅه مو وکړه چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دغه تازه راپور په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو تر اوسه په دې اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شوي. هڅه مو وکړه چې په خپل راپور کې د موضوع په تړاو په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو. خو بریالی انسو له دې وړاندې د افغانستان د اجرې ریاست دوی مرستیال محمد محقق په تهران کې به غونډې ته په خبرو کې لا فاطمین لخرونه چې افغانان هم په چوګاټ کې د سوری جګړې تاسوول سبي ایمانه نکړې و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړیوالو حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو لمخې باید په هر هیواد کې د وسیدونکو کډوالو حقوقو خوندي سي او ناوړه ګټه ورنوه نه خستل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلف دی چې په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه په ایران کې د خپلو ادباو حقونه خوندي کړي.
موږ د حکومت وظیفه هم همدغه ده چې موږ مهاجرین په هر علت چې دوی هلته پناه وړي هر مملکت ته خوځن ګاونډیو ممالکو ته لکه ایران او د پاکستان دوی هغه خوندیتوب د حیات هلته تر بیا بازگشت پورې باید دوی ځان متیقن کړي او دوی هم د هیوادو سره چې هغوی جګړې ته لیږي ډیپلوماتیکو چینلونو ځینې په تماس کې شي چې دا کار باید نور بند کړي.
ښاغلی ساپای سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او د بشري حقوقو نړیوال سازمان باید په دې برخه کې د ایران له حکومت نه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل له مخې افغانان په جګړو کې د خپلو ګټو لپاره قربانوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطاني ناروغانو د کشف درملنې او د سرطاني ناروغیو د کشف درملنې او څیړنې لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې ناستې ته وویل په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز ادارې استازي وویل دوی ژمن دي چې د دې وژونکو ناروغۍ د درملنې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. ناجي ساپه په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په دغه مرکز کې د سرطاني ناروغانو د کشف، څېړنې او روغتي مسلکي کارکونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطاني ناروغانو ته به د شعال لري درملنه وشي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې وویل:
دې تفاهم نامه مجموعه زینش
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نږدې 25 میلیون ډالر لګخ راځي چې د یاد امریکایي ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسو به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پر مختلفو وسایل چې په دې وروستیو کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي سوي په دې مرکز کې به اولرو او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره سي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر تتلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطان ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره و چې د نوي مرکز په جوړېدو سره به د شوال لارې سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 مړه کیږي چې ډېری پکې ښځې دي. ډاکټران د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوي چې له دې ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپل ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
Global Medical Partners
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دی چې افغانانو ته په کوردننه د با کیفیت او ارزانه درملنې زمينه برابر کړي او دغه خدماتونه د افغانانو او په ځنګړي ډول د روغتیاي پرسنل په همکاري شونې دي.
خو یو شمیر روغتي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغه کارپوهانو په وینا د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدی پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې ګواښ وکړ. پاکستان په پام کې لري د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په دغو مالی مرستو هغو چینایي او اشخاصو ته چینایي کمپنۍ او اشخاصو ته هم پیسې ورکړي چې ورڅخه پوره وړی دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله دا رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې شمې پورز له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا په تمه ده څو د پاکستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي چې نوی صدر اعظم عمران خان به یې تشکیلوي. خو ښاغلی پومپیو ویلي دا به منطقي نه وي چې پاکستان دې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له دغو مالی مرستو په استفاده هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته پیسې ورکړي چې پاکستان ورڅخه پوره وړی دی. مایک پومپیو په دې مرکه کې ویلي مخه ته وځئ، موږ به هر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق یې ترسره کوي له نږدې څارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به منطقي نه وي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې او ورسره د امریکا هغه ډالر چې د IMF د مالی مرستو برخه جوړوي د چینایي پور ورکونکو او خپله د چین جیب ته ولاړ سي. فائنانشل ټایمز رسپانی د یکشمې پر ورځ راپور ورکړی و چې د پاکستان د مالی چارو عالی رتبه چارواکو نوی ټاکل سوی صدر اعظم ته پیشنهاد کړی چې له آی ایم ایف څخه د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د دغې نړیوالې مالی مؤسسې یو ویاند ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان لخوا له دوی کومه غوښتنه نه ده سوې، نه هم په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې سوي دي. پاکستان له 1980 میلادي کال راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 14 مالی پروګرامونه ترلاسه کړي دي. پاکستان هڅه کوي د خپل پولي واحد پر سر ولاړ سوی کړکیچ حل کړي او دا د نوي حکومت په وړاندې یو له لویو چیلنجونو ګڼل کیږي. پاکستان چې د چین 15 میلیارډ ډالر پور ورباندې دی، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپل پولي واحد د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارډ ډالر غوښتونکی دی.
ازادي رادیو ته غوږیست په facebook.com/azadiradio کولی شئ د ازادي رادیو تصویري خبرونه هم وګورئ. په نورستان کې تیر کال د جلغوزو ځنګلونو 3 ټنه جلغوزي کړي وو، خو ټول د نورستان په ځای د خوست او نورو ولایتونو په نوم پروسس شوي او په نمونو او په همغو نمونو له هیواده بهر لیږدول شوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیم وایي کوښښ کوي چې په ولایت کې دننه د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه روحله انوري رپورټ جوړ کړی.
د نورستان اوسیدونکي وای د ولایت په مرکزی او لویدیزو برخو کې د جلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لزګونه ټنه جلغوزي کوي، خو د نورستان په ځای د نور ولایتونو په نمونو په بازارونو کې پلورل کیږي. او لامل همدا د چکلا جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا د منی په موسم کې راشو کوي او د پروسس د پاره خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاس د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لزګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم دریت یا میټر ټنه جلغوزي چې دي انده خالص تولید شي وو چې پورس پورس چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته وایي، یعنی کال په کال زیاتی مثلا پروس کال باید ساحل ته خرچې شوي دي، یعنی په 20 لک افغانۍ باندې. مثلا د کانتیوا ځنګلونه د جلغوزو خرچي وو 1.5 لک افغانۍ باندې، ټول ځنګل هم څه خرڅوي چې هغه به په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک وړي هلته.
هغه وای نورستان د هیواد په کچا د جلغوزو زیات ځنګل لري، خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
د پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي، دلته د خلکو آماګاهي هم ډیره زیاته کمه وه. خپل وزارت څخه هم غوښتي دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي، د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا د لپاره پروګرامونه برابر شي، د خلک خپل د دې جوګه شي چې د خپل جلغوزي راغون کی خپل خرڅ کی، د هغه په نسبت چې اوس دغه نور خلک راځي او د ځنګلونو عادي ځینې وړې واته پروسس کوي او کوچته دلته د پروګرام د پروسس او بستبندۍ د خلکو ته هم دلته ساحه کې برابر شي، نو سوچن د حاصل او عواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوخخ کوي چې په ولایت کې دننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو وای د برېښنا د ستنو ترمنځ د ډیر واټن له کابل د دوی د کلیو کورونو پر سر د برېښنا غزیدلې مزي راټیټ شوې چې له کابل د برېښنایي شارته یو امکان ډیر شوی دی. سیماوال زیاتوي دوی د دې پروژې لپاره لیکېدو مخکې خپل اندېښنه چارواکو او د شرکت مسولینو سره شریکه کړې و، خو چا پام ورته ونه کړ. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر اوسیدونکو وای چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غزیدلې د برېښنا مزي د تخنیکی نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وای چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمیر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي، خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ګولاری ازادۍ رادیو ته وویل
پای په کلی او په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي مزکو په باغو باندې راوست هغه پای لري دي هغه ډیر ځوان دي سیمونه لینونه ډیر کاته دي او د زیاتره خلک کورونه ورانګي او دغه کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو تر اوسه پورې چاته نه ده پیسې ورکړي نه هغه کړی هیڅ مسله معلومات بخي نهسته
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وای چې غزیدری مزي نهایت لس متره زمکه پورته دی
هغه مزه چرکش شوی دی لس متره د زمکنه راجه کی دی آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولټاج به هغه د انجنیری لنګانه 15 متره یا لس متره چک ویدز مکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دی مونږ د رئیس جمهور نه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دی او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دی چې دغه پروژه کامیاب اسوا یا افتتاح اسوا باید ټول دوی زندان ته ول
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندښنې پر ځای بولي د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزی وایي چې
کوم پایې چې باید 200 متره یا 40 متره ولګي ول کسي هغه کې متراج کم شوی ده ټي 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 لګول شوی دي فاصله د پایو مراد شوی نه ده فاصله ډیره ده د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلالمه دغه پروژه تطبیق شوی ده ډیر نواقص لري
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابر نه بولي د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وای
اکثره د سپدی کې کارسوی دي تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي اول په ساحه مسکونی کې دغه ساحه د شهرولې د فلان لاندې کورونه دي چې باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي دلته اوس دوی نصب کړی دي 416 متره ده چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلې برېښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې غمل کړي تر اوسه مقاومت کوي د چارواکو په وینا په نننۍ حمله کې دوه وسلوالو لاس درلود چې یو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو په دغه حمله کې یو لس کسان ټپیان شوي دي په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیت قومندان ازاد لروته وویل چې تسلیم شوي کسان په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکو 1400 یوم لمریز کال دی وری یا حمل د میاشتې په 18مه کې پر یو دیرشمه ترسره شي او سبب په یو خبر کانفرنس کې دغه نیټه اعلان کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداري ورکړې ده دغه مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لېواله دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له قید او شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي تر اوسه ایراني مشرانو دغه وړاندیز په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د حسین عبدالسمدوف په نوم یو 30 کلن کس کوله چې په د هغه ته په ایران کې روزنه ورکول شوې ده
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو.com کې لوستلی شئ اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسالوئ